په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د چي د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د طالبان حکومت د بګرام د اډي د بیت ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي خبرګون کې ویلي امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقعي بینانه تګلارې خپل کړي. د طالبان حکومت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې چې مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره کړې کته هم د بګرام د هوایي اډي یادونه نه ده شوې خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکني بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه لکتر لګه دریزلی د بګرام د هوایی اډې د بیرته ترلاسه کولو خبره کړې او تیره شپه یې ګواښ وکړ که افغانستان د بګرام هوایی اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده ونه سپاري نو بده به ور پېښ شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په مهال پر دې اډې د 2020 او 2021 کلونو ترمنځ باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. بریتانیا نن فلسطین دی یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د پرتګال بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي په پام کې د چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا په نیویارک پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې یو شاوخوا 140 تاغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند د کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغې د اروپا د مشهور ورځپاڼو له یوې شبکې سره چې د جرمني وولت ام زونتاګ ورځپاڼه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 10 برید اسرائیل ولړزاوه. خوب خبرې قحطۍ خواته د غزې بې ول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د هلي وزنې لارې د دوو دولتونو د رامنځته کولو تګلاره ده او هغه هم داسې چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولي ژوند وکړي. فوندرلان ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشت کې لیدلې د اسرائیل لخوا د دوو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په انترس کې به پاکستان او سریلانکا د روانې سه شنبې، بنګلاديش او هند د چهار شنبې، بنګلاديش او پاکستان د پنج شنبې او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرنه ملازه د رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه وایي. د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد به له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي. آیا امریکا به د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره کوم جدي اقدام وکړي؟
د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
ولې د بګرام هوایي اډه د امریکا لپاره دومره مهمه ده؟
په منطقه کې دغه میدان یو لوی ستراتیژیکي میدان بلل کېږي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې نړیوالې ورځې په پلمه مو آیا په افغانستان کې د نسبی امن د ټینګېدو موضوع څېړلې ده چې آیا د دې هیواد وګړي د سولې پر رڼا کې ژوند کوي او له ټولو حقونو او امکاناتو برخمن دي.
چیرته په بشپړ معنا مونږ د سولې درلودونکي وای. نن به زه د ډاکټرا محصله هم زده کړې لوي.
په یو بل راپور کې مدا موضوع څېړل چې د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو پر ژوند څه اغیز کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو لپاره د انټرنیټي خدمتونو څخه کار اخلي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبان حکومت وای د دوه په هوکړلیک امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان زمکنی بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاس وهنه کوي. دا د هغې اعلامیې ټکي دي چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد امریکا ته د بګرام هوایي اډې د بیرته سپارلو په اړه د دې هېواد ولسمشر ډونالډ ترامپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې راغلي د دوی لپاره خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا تر هڅه زیات ارزښت لري او باید ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه یو ځل بیا د بګرام هوایي اډې په اړه ویل کدا اډه بیرته امریکا ته ونسپارل شي بد څه به پېښ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لوري په نګدې لسو بیلابلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو لپاره اقدام روسته یو شمیر هغه افغان نجونی او مېرمنې چې انلاین کار کوي وایي د طالبانو په دې اقدام لدوی د عاید د یوازینی سرچینه هم واخیستل شو. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د خزو په کار د طالبانو له بندیز روسته دوی تر ډیره پر لیک فعالیتونو ته مخه کړې او خو د انټرنیټ د خدمتونو له بندیدو سره د دوی ژوند لا جدي ستونزه
په تیر وطن سره د انټرنیټي خدماتو پرې کېدو د خزینه سوداګرو پر ژوند څه اغیز کړی په دې اړه د راپور یو برخه مو اوریدله. دا راپور به وروسته تر خبر کړو خو اوس به د بګرام د هوایي اډې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو په باب دا چې د طالبان حکومت څه خبرګون کار کړی په دې اړه راپور ته وښو.
امریکا ته د باګرام د هوایي اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونلډ ترامپ تر تازه غوښتنې ته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکني بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان زبی الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼ خبره کړی راغلی د دوه په هوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکني بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد لزواک او غواخ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنۍ اوچارو کې لاس وهنه کوي. په اعلامیه کې راغلی او زلبیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقع بینانه تګلار خپل شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه ورسره هغه د چیر امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه غوښتنې څرګندونه کړي. هغه د سپتمبر په 16 ناوخته په خپل ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې افغانستان د باګرام هوایي اډه هغه ته چې جوړ کړي دا یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب یفشي. خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي او سپینې معنی هم په دې اړه کومه تفسیر نه کړي. په تیر نګدي درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي جاډي د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونه کړي. نوموړي د دغه اړې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اړه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت د طالبان حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین نن د سپتمبر 28مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرۍ خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال استریټ ژورنال ورسپانه د جمی پور از راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام هوایي اډې د کار اخیستو د ترنګوالي پاړه د طالبانو له مشرانو سره خبري کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالی د سپتمبر 14مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلی چې پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد نن د سپتمبر په 28مه په خپل ایکسپانه په بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمتشي او د تبادله په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي کده زندانیان او برمتشي او کسانو په مسله کې جوړجاړې کیږي، نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردو، خو هغې ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري، خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی، او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتري واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2021 کال په جولای میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د کانکریټ ټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تجربه ګرام هوایی اډاله په زیپل وڅمره مهمه ده. کله جوړ شوی او کوم امکانات لري په دې اړه مو د پخوانی حکومت دفاع وزارت پخوانی ویان او په وزی کارپو جنرال محمد رادمنش پختلای.
تجربه ګرام هوایی دګر د محمد زهر شاه په دوران کې د امریکا په کومک جوړ شوی او د ملکی هوایی الوتنو استفاده کیده، اما په اساس ضرورت دغه میدان نظامی شو او د روسانو په وسیله توسعه ورکړل شوې ده. دغه میدان د تاریخي او استراتیژیکی له نظره ډیر مهم میدان دی چې د افغانستان مرکز ته نږدې او پرمختللې ټکنالوژیکي ترتیبات پکې تعبیه شوې دي. دا میدان د شوروي اتحاد په وخت کې د بم افغانو الوتکو او عملیاتي قطعاتو استفاده کیده او د نفتو اساسي مرکز پکې جوړ شوی و. د مجاهدینو په وخت کې هم دا میدان د طالبانو او خپلمنځي جګړو نه استفاده کیده. دغه میدان امریکا او ناتو په وخت کې دوه پروازي باندونه درلودي چې یو یې 3500 متره او بل یې 3000 متره دی، چې د درنی او استراتیژیکی الوتکو پروازونه پکې اجرا کیدل. دغه میدان ډیر قط هنګرونه، نفتی ذخایر، د مدافع هوایی سیستم، د جت الوتکو بتونی پتنځایونه، د کنټرول برجونه، نوبری سیستمونه، د الوتنو د پاره رڼا اچونکي چراغونه او همدارنګه دغه میدان د قطو الوتکو د الوتنو امکانات درلوده او لري، چې په منطقه کې دغه میدان یو لوی استراتیژیکی میدان بلل کیږي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دی.
د پخوانی حکومت وای د دفاع وزارت ویان پخوانی ویان او د پوځي چارو کارپو محمد رادمنشو چې د بګرام د هوایی اډې په اړه نور معلومات را سره شریکول. د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وای د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره له بګرام اډې ګټه اخیستنه له طالبانو سره د دوی د راتلونکو احتمالي خبرو برخه ده. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمتشو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و پرون شنبه په خپل ایکس پانل لیکلی که چیرته د زندانیانو او برمتشو کسانو په مسله کې جوړجاړی کیږي، احتمال شته چې د نورو حقوقو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلي د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره دی د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوي. خدای هم ویلي چې دغه مسله به ننګونکې هم وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیل ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو او نجونو پر ژوند اغیز کړی چې پر آنلاین کار کاو. یو شمیر نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله دوی آنلاین فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس دوی یو ځل بیا اوزګار شوی دی. د طالبانو حکومت په تیرې یوه اونۍ کې د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. طالبان ویلي دا اقدام د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی. نور په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لوري په نږدې لسو بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام وروسته یو شمیر هغه افغان نجونې او میرمنې چې آنلاین کاری کوي وایي د طالبانو په دې اقدام له دوی د عاید د یوازینې سرچینې هم واخیستل شو. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د خزو په کار د طالبانو له بندیز وروسته دوی تر ډیره پر لیک فعالیتونو ته مخه کړې و، خو اوس د انټرنیټ د خدمتونو له بندیدو سره د دوی ژوند له لا جدي ستونزو سره مخ شوه. د تخار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوخ پور شي او آنلاین دند لري، ازادي راډیو ته وویل
ما د نوري فایبر انټرنیټ نه په کټي اخیستنې د ګرافیک په برخه کې آنلاین کار کوو. تو وسیت له عمل نشم کولای لکورې بیرون کار وکم. په همدې خاطر مې لکورې کار کوو، خو لکه چې انټرنیټ قطع شوی حیران یم څه وکم. اوس مو کارم نشته او نشم کولای کار وکم.
د بلخ یوه اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي او په آنلاین ډول د ژباړې په یو برخه کې کار کوي، ازادي راډیو ته ویل
بدل قطع شو
د انټرنیټ لکه کې دوه سره لزیات او ستونزو سره مخ شوی يم. زه آنلاین دندلارم او د کورنۍ لپاره مې نفقه ګټم، خو چې انټرنیټ قطع شوی نشم کولای خپل کار مې تر سره کړم.
خو ته پېښ برم
د طالبانو د اقدام په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د نجونو پر ژوند اغیز کړي. د کابل یوه اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې د انګلیسي ژبې د کیسې لیکلو په برخه کې لوي بهرنی ادارې سره آنلاین کار کاوه او لدی لارې خپلې 15 کسیزه کورنۍ ته نفقه برابروله.
انټرنیټ سیم کارت
دی یو افغان انټلی په توګه لوړان دي نو سله صح چون سره مخ یو یوازینې کار چې مو کولای شو آنلاین کار دی چې لمخې خپلې کورنۍ ته نفقه وګټو. خو چې انټرنیټ ډیر کمزوري شوی دی، زموږ ورځنی کارونه ډیر سخت شوی دي. ډېرې کوچ بل اخره څه کیږي، اخر به د ورسته هله حمله لاس ورکړو.
هم از دسپتم
لدی وړاندې دی شم نور هغه ولایتونو وسیدونکو چې لا هم پکې د نوري فایبر انټرنیټ کار کوي د انټرنیټ له زوري شکایتونه کړي. در راپورونو لمخې په افغانستان کې د خوځو په کار تر سختو محدودیتونو وروسته ډیرین جنو خوځو د انلاین کارونو لاله خپل کورنۍ ته نفقه ګټله. خو په وروستۍ ونی کې په نږدې لس ولایتونو کې د طالبانو لوري د نوري فایبر په کیبلی انټرنیټ بندیز دغه خوځو انجونو د کار او روزګار اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت یوه سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پریکړه له ملاحبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوه. دغه سرچینې ټینګار کړی چې د پریکړه له منکراتونو د مخنیوي په هدف شوه د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملی کیږي. بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه یات شوي چې اوسمهال پکې د نوري فایبر کیبل انټرنیټ خدمتونه تړل شوي. د طالبانو د حکومت د اقدام د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو له جدي خبرګونونو سره مخ شوي او دوی غوښتنه کړې چې د نوري فایبر پر انټرنیټ لګیدلې محدودیتونه دې پای ته ورسول شي. د یادولو وړ ده یو شمېر هغه نجونو چې د طالبانو له لوري په ځکړو بندیز لګول شوی او دوی آنلاین ځکړو ته دوام ورکړي او ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د دقیق اقدام لامل یو ځل
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د نړۍ درې هیوادونو نن د فلسطین دولت یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. بریتانیا، استرالیا او کاناډا. په دې سره د نړۍ د هغو هیوادونو شمیر نږدې 150 ته ورسید چې د فلسطین دولت د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی. په دې اړه نور معلومات زما همکار اسدالله الدین راټول کړي سټډیو کې دی. په دې اړه نور څه دي؟
او ډیره مننه نوري صاحب. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر نن یک شنبه اعلان وکړ چې هیواد فلسطین دی او دولت په توګه په رسمیت پیژني. سټارمر پر خپل ایکس پاڼه او وروسته بیا په ویډیوي پیغام کې رسنوي ته راڅرګند شووي ویل چې نن د سولې لپاره د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د هیلو د بیا ژوند کېدو په خاطر او د دوه دولتونو د حل لارې لپاره بریتانیا د فلسطین دولت په رسمیت پیژني. فرانس پریس لیکلی چې دا له لسیزو راهیسې د بریتانیا په بهرني سیاست کې د پام وړ یو بدلون په ګوته کوي. د میډیوز اژانسونو د راپورونو له مخې استرالیا، کاناډا او پرتګال هم نن فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژند. راپورونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پایل سره همهاله دغه رسمیت پیژندنه د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار اچولو په هدف ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا دوشنبه په نیویارک کې پیلېږي چې د غزې جګړه او د غراز د اوکراین او روسي ترمنځ لانجې او د غراز نور نړیوال لانجې به د بحثونو په پایل کې وي. په غزا کې د جګړې د دوام او حالت د تازه عملیاتو له پایل وروسته ګڼ شمېر متحدان اوس له اسرائیل لار بیلوي. په خاطر دې د نړۍ یو سل درنوي هیوادو له ډلې یو سل وڅل وخت هغو فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی و. خو اوس داسې ښکاري چې د هغو هیوادونو شمېر چې فلسطیني په رسمیت پیژندلی البته د یو دولت په توګه له 1500 واوښت. دا رسمیت پیژندنه داسې وخت ترسره کیږي چې اسرائیل لا هم پر غزې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اسوسییټډ پریس د غزې د روغتیاي چارواکو په حواله ویلي چې یوازې 13 شپږ تر لږه 14 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوی دي. ګڼ شمېر لویدیځ هیوادونه غواړي چې فلسطین د اسرائیل تر څنګ د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني، خو په ظاهره اسرائیل له دغو هڅو سره همغږی نه دی. تازه د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فوندرلاین ویلي څه چې دوی په 13 میاشتو کې لیدلي هغه دا دی چې اسرائیل نه غواړي د تر څنګ فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه حضور ولري.
لا خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ د پد سال کې چې نړی دا ورځ د سولې سبات یو والی او پټولونو کې د تاریخوالي ختمولو په هدف منځ یو شمیر افغانان وای د سولې په نامه تر هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوی او په سختو ذهني فشارونو تر سخت ذهنی فشارونو لاندې په بې ثباتۍ کې ژوند کوي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د سولې معنی یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې په خبرې د افغانستان د خلکو حقونو او ثبات باید ور وګرځول شي. نورحال په دې رپورټ کې
یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوی دي. دوی وایي که څه هم جګړې پای ته رسیدلې، خو ادعا کوي چې هیڅ ډول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکي چې د طالبانو لخوا د انجنیرو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
چیرته په بشپړه معنا د سولې درلودونکي وای نن به از د ډاکټره محصله هم زده کړیاله وای نن به هغه هلی چې ما د سان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډیره حده پوره شوی وای. هغه وخت به مونږ اصول درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مونږ درلود. کله چې زمونږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په ګاڼه سمبال او هغه دې تر سره کېدو حق او صلاحیت هغه تور کړی شوی وای. مونږ په ډول ډول رواني تکلیفونه اخته کړی وو.
خو د خوست ولایت یو سیدونکې او دوم ټولګي زده کوونکې ته سولې په څه معنا ده؟ د هم چې نو غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
از مونږ خوانځي بند شوی دی د زده کړې اجازه نشته. نو په سولې خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وی او که په جګړه وتریدل دم په هم جګړه طالبانو کول اوس چې وتریدل دم دوی وتروالي دا. نو دا سولې چې مونږ خوانځي پکې بندي زمونږ لپاره اصلا
د سولانه دا هونه دغه منکه ترزخ لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې د هم نو غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر سیاست دی رډي دی وویل
سولې واز د جګړینو شتون دی. سولې دا چې انسان نو ویره بیا د نتې دی وزنې سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم اړختین سولانه درا ځکه خلک لویر ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدود ده، خزل تعلیم او کار هم محرومي دي.
د افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهترۍ لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1981 کال کې د غزه سازمان په عمومي اسامبله کې په دې نوم نومولې ده. د سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي تا ورځې په نړۍ کې د سولې یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2015 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سولې ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابرۍ او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوترش د دغه ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي، په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بې رحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیايي پروګرامونه درلودل، اوسنی وضعیت بیا د قهقرې په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لری شي او د یو داسې سیاسي پروسې زمینه برابر شي چې د هیواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقعي ده چې د هر هیوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر، سیاسي شنون کې یو پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل، که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل،
چې د ټولو وخت تقریبا 2-3 کلونو رسیږي، نو په دې کې به میلیونو شهیدان سوي دي. ما یې وید لرو بیا نورو دا که وګورو په افغانستان کې داسې کور نهسي، هغه دي یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بدي نه لري او یا دې یتیم نه لري. نو دې ته ضرورت څه په واقعي سوله کې چې د دې ټولو خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کې مراجمه شي، کومک ورسره وشي، پارلمان کې راجمه شي، په شورا کې، کابینه کې راجمه شي، په نورو وظایفو کې راجمه شي، هر چا ته یې حق ورکول شي.
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عامو خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلې، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه شته؟ پخوانی ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنون کې عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان کې منسوې چې دوی ټوپک خوده او جګړه آرامه سپړه، جګړه دوام لري، ټوله نسته، خلک تهدیدېږي، پخواني مابین، پخواني سرتېري عملا مغزي طور په جګړه کې دي، ځکه دوی په امن کې نه دي. شېبې شماري
د یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته د ښځو او انجونو په ټولنیز، کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. انجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتون کې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تیرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندي سوي، بانکي تاثیرات لګول سوي. په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تیر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي، چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت، آن د خوړو د ناامنۍ سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.